دا مشال راډیو د مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. پښتونخوا ولسی تحریک وایي د پاکستان په بجټ کې له پښتون میشته سیمو د تیریدونکي کوادر کاشغر لار لپاره کمی پیسې ښودل شوي دي. د بلوچستان امنیتي چارواکي په چمن کې د ایم کیو ایم یو پخوانی مشر وژنې په تړاو د دوو مشکوکو کسانو نیولو دعوه کوي. او د کیتھلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس پر نړیوال ټولنه غږ کړی چې د انرژۍ هغه وسیلې دې وکاروي چې چاپیریال ته زیان نه رسوي. بشپړ خبرونه. پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ انتقاد کړی دی چې پکې د گوادر کاشغر لار لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لژمنې سره سم پیسې نه دي ښودل شوي. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل په بجټ کې د مشرقي لار لپاره ډېرې زیاتې پیسې ښودل شوي دي.
په بجټ کې دوی یو سل پنځه اتیا ارب روپیې د کاریډور د روډ د پاره ښیي. پاکې د لاهوري روډ د پاره پنځه کم سل ارب روپیې او زمنګ د روډ د پاره لس ارب دې زیاته ښیي دي چې سنگل سړک د پاره به ځمکه اخلي. دا به ټول د شپېتو ارب اخیستې شي، نو دا نور پنځوس ارب کله اخلي.
د مې پر اته ویشتمه په شوې ټولګوندیزه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې تر ټولو اول به له پښتون میشته سیمو پر تیریدونکې لار کار پیلوي. په بلوچستان کې اف سي ځواک د متحده قومي موومنټ د یوه پخواني مشر ډاکټر عمران فاروق په وژنه کې د ککړو دوو کسانو نیولو دعوه کړې. د اف سي ویاند خان واسې تیر ماښام په یوه بیان کې ویلي د محسن علي او خالد شمیم په نوم دا دوه کسان یې له افغانستانه چمن ته تر اوښتو وروسته ونیول. د ویل دواړه مشکوک کسان له یوه سیاسي ګوند سره تړاو لري. واسې د سیاسي ګوند نوم نه دی اخیستی، خو زیاتوي چې دا کسان یې د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے ته سپارلی دي. ډاکټر عمران فاروق په 2010 زیږیز کال کې په لندن کې وژل شوی و. ایم کیو ایم ګوند بیګا په یوه بیان کې ویلي د نیول شویو کسانو د دوی له ګوند سره هیڅ تړاو نشته. په پېښور کې د اورکزیو کډوال تور پورې کوي چې د خوړو ترلاسه کولو پر وخت ورسره پولیس او منتظمین بد چلند کوي. تېره ورځ په حاجي کیمپ کې د مرستو ویشلو په مرکز کې یوه کډوال عبدالرشید مشال راډیو ته وویل انتظامیه دې په سم ډول کډوالو ته د مرستو ورکول باوري کړي.
کوم سلوک وشول دلته خلکو سره، قبایلو سره، زنانه او سره سپنګیری وي سکونه ورکی پولیس تنګې نه 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 وباسي وید وید درې درې دلته غو ترې هوټل خپل کور نشته. په هوټل کې خرچې کې 3000 روپۍ راشن د کم سګای 2-4-5000 روپۍ خرچه کیږي. آینده دې پر اعلان کې تاسو ظلم سره کیږي. تنظیم یې دوه کور ترتیب ته جوړ کی.
د خوړو ورکونکو ادارې منتظمین د کډوالو تورونه نه مني او وایي هرې قبایلي سیمې ته یو ورځ ټاکلې ده او دا چې د کډوالو پوره خیال ساتي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشر اشرف غنی ته یې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو طرحه یا مسوده وړاندې کړې ده. د کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی بیګا مشال راډیو ته ویل دا مسوده یې په شاوخوا درو میاشتو کې جوړه کړې ده چې پکې د امنیت ټینګښت، د الکترونیک تذکرو یا شناختي کارډونو ویش، د افغانستان د وګړو کره شمیر، د انتخاباتي قوانینو اصلاح او د انتخاباتو د کمیسیونونو د دندو واضحولو وړاندیز شوی دی. کمیسیون دا وړاندیز پر داسې مهال کړی چې په انتخاباتي نظام او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له کبله د ولسي جرګې انتخابات ځنډیدلي دي او اوس به ولسمشر د ولسي جرګې د کار موده غځوي. د تاجکستان دوه لوړ پوړي امنیتي چارواکي وایي د هغه هیواد له پولیس سره نږدې په افغانستان کې لسګونه سخت دریځي ورغونډ شوي دي. دا خبره د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیرعلي خیرالله او د هغه هیواد د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي تېره ورځ د ګډو ګټو هیوادونو د سرحدي ځواکونو قومندانانو شورا ته وکړه. رحمان علي ویل شاوخوا 1500 سخت دریځي وسلوال په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي، خو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان سفارت پوځي اتاشی زمان الدین زمان وای وسلوال د تاجکستان له پولی لری دی او شمیری هم رنه دی. د زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې حالت تر کنټرول لاندې دی او د وسلوالو پر ضد عملیات هم روان دي. د کیتھولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس د چاپیریال یا ماحول په اړه په یوه ښوونیز لیک کې غږ کړی چې بې له ځنډه دې د فوسیل سون توکو پر ځای د انرژۍ هغه وسیلې استعمال کړل شي چې چاپیریال ته زیان نه رسوي. تېره ورځ د نړۍ کیتھولیک عیسوي پوپانو ته په استول شوي دې اوږد لیک کې د فرانسیس د نړیوالې تودوخې زیاتېدو پړه پر انساني فعالیتونو اچولې ده. د پرشتمنو هیوادونو د ژوند او د انرژۍ استعمال طریقو بدلولو غږ کړی دی چې د ماحول د ویجاړېدو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د آب و هوا د چارو لوړپوړي چارواکي کریستیانا فیګرس د پوپ فرانسیس دا لیک د اقدام لپاره داسې قوي غوښتنه بللې ده چې باید د نړۍ د مشرانو لارښوونه وکړي چې په ډسمبر کې په پاریس کې د نړیوال اقلیم یا آب و هوا په اړه په کیدونکې غونډه کې قوي او پایداره تړون ته ورسیږي. یوه لوړپوړي روسي چارواکي له دې ویلو ډډه کړې چې هیواد به یونان ته په پور پیسې ورکړي او کنه. د روسیې مرستیال وزیر اعظم ارکادی دوروکوویچ تیره ورځ اسوسییټډ پریس اژانس ته دا خبره پر داسې مهال کړې چې نن روسیې او یونانی مشران له یو بل سره ګوري. د نورو پورونو د ترلاسه کولو په موخه د یونان اروپایي ټولنې او پیسو نړیوال صندوق ترمنځ خبرې د خنډ ښکار دي. که یونان سره مرسته ونه شي نو هغه هیواد به د روانې میاشتې تر پایه د 1.8 اربع ډالرو د پور له پرې کولو پاتې شي او دیوالیه به شي. اروپایي مشرانو د روانې میاشتې پر 22مه د وروستۍ هڅې په موخه سرمشري زور بللې ده. د په عین وخت کې د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس د روسیې په سفر دی. دا د اپریل له میاشتې راهیسې روسیې ته د هغه دویم سفر دی. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. پښتونخوا ولسی تحریک پر پاکستانی حکومت تور پورې کړی چې د کاشغر گوادر لار په اړه د ژمنې برخلاف کار کوي.
دا باسلو د دین علاوه بیا ژوند نشته. زمونږ
په بلوچستان کې اف سی د ایم کیو ایم یو پخوانی مشر وژنې په تړاو دوه کسان نیولې دي. یو رپورټ وایي په پاکستان کې د نامنۍ پیښې کمی شوې دي. آیا دا د عملیاتو بریا ده که پاکستان تګلاره بدله کړي؟
ما ته داسې ښکاري چې دا صرف واپسي یا وقفه پکې راغلې ده چې څنګه دوی ته بیا سپیس میلاو شي نو دوی به ضرور بیا اټیفونه کوي.
په پیښور کې د اورکزو کډوالو پر پولیسو او مرستندویه ادارې د ناسم چلند تور پورې کړی. په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په جنوبي کوریا کې د زده کړو موضوع څېړلې.
ساوت کوریا کې پی ایچ ډی لپاره زما اډمیشن دلته کنفرم شو.
لمشال رادیو سره اوسې. لومړی موضوع د پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ د انتقاد ده. دا تحریک وایي چې د کاشغر گوادر لار لپاره هسې پیسې نه دي ښودل شوي لکه څنګه چې وزیر اعظم نواز شریف وعده کړې وه. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیره ورځ د پیښور خبریالانو په مرکز کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل شریف باید د مې 28مې نیټې په ټولګوندیزه غونډه کې کړې ژمنه پوره کړي او د پښتنو له خاورې په تیرېدونکې لار سم کار وکړي. هلته د عوامي نیشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین خبرداری ورکړی چې که اسلام آباد د کاشغر گوادر لار په اړه خپلې وعدې پوره نه کړي نو دا عمل به پاکستان نامحفوظ کړي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د دغې غونډې پر مهال د عوامي نیشنل ګوند مرکزي سکتر میا افتخار حسین مشهد ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د 28 می د اعلان سره سم د اقتصادي رهداري په منصوبه عمل وکړي.
مونږ ته خو میا نواز شریف سه اعلان وکړو زنګ مطالبه ومنله چې بجټ کې اوس خبره مخه تراله د دې پته لګی چې دا روټ په هغه شکل نه جوړي کم چې میا نواز شریف وعده کړی و. مونږ دا مطالبه کوو چې خپل وعده پوره کړي او دا د پاکستان د بقا لپاره لازم ده چې دا غزور روټ جوړ شي. که چرته په غزي کې نه جوړیږي دا پاکستان غیر محفوظ کول دي او تش په جذباتي خبرو باندې ملکونه نه چلیږي په هوش او حواس چلیږي او زوړ کاریډور چې کوم دی هم په غزي کار کول غواړي کني مونږ خو منونه مونږ به خامخا د خپل خبره سرته رسو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل چې د 28 می په ټولګوندیز غونډه کې وزیر اعظم میا نواز شریف یو څه ویلی وو او د روان مالی کال لپاره وفاقی بجټ کې د کاشغر گوادر لارې په اړه ټوله توجه د پنجاب نه تیر شوی لارې ته ورکړې شوې ده.
نواز شریف چې اعلان کړو بجټ به خېدې غې الټه ده. مثلا په بجټ کې 215 اتیا اربع روپې د کاریډور د روډ د پرېخي پاکي د مشرقي یعنی لاهوري روډ ته پاره 15 کم سل اربع روپې
د مرکزی روټ چې کم د ډیر غازی خان رتو ډیرو دی د غوی د پاره 12 اربا روپے او زمنګ د روټ ته پاره لس اربا دی زته خې دی چې سنگل سړک ته پاره باز مکا اخلي د لس اربو دا به ټول د شپې تور بغستی شي نو د نور 500 اربا کله اخلي نو موږ ته خاور راکړي دی.
ډاکټر سید عالم محسود وای د 13 مئی د ټولګوندیزي غونډې د پیسې په بنیاد به دوی د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه د آگاهی مهم په مخ بوزي.
اوس خو زمنګ په یو حواله سره منزل آسان شو چې مخکې خودی پول نه منله کرخه نه منله. احسن اقبال بدایوي چې کم د مغربي روټ چرته دی دا خو سره نه وونه نو ا کم از کم د نواز شریف د اعلان نه رخکاره شو. دویم دا ده چې د ټول ملک او د ټول نړۍ په مخ کې هغه اعلان وکړو چې دا به اول جوړیږي نو دا دوه موږ ته د دعوې په لحاظ سره ښې نقطې دي. آگاهی به کوو، خلک به پوهو، خلکو ته به ځو، سیاسي ډلو ته به ځو او دا نه من اتفاق به را جوړو او دا به حاصله وو. د دې نه علاوه بیا ژوند نشته زمونږ.
که څه هم پښتونخوا ولسي تحریک او ځینې پښتانه سیاستوال د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ځینې اندېښنې لري، خو د دغه اندېښنو په ځواب کې د وفاقي حکومت چارواکو د دې نه وړاندې خپل دریځ سداسي څرګند کړی دی چې ګنې د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ځینې خلک منفي پراپیګنډا کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. اردوونکو په بلوچستان کې اف سی د ایم کیو ایم یو پخوانی مشر ډاکټر عمران فاروق د وژنې په تړاو د دوو کسانو مشکوک کسانو د نیولو دا وکړې. دا د مشال اړیو خبریال خدای نور ناصر سر د ټلیفون په کرخه دی. خدای نور، کلک تفصیل راته راکړي.
مننه. پامیر لکه تاسو چې وویل د بلوچستان چمن ښار دی، چېرته چې پرون مازدیګر د ملي شاد ځواکونو ویاند رسنیو خبر ورکړ چې دوی دوه مشهور کسان یې ولیدل چې وروسته یې پېژندګلوي د خالد شمیم او محسن علي په نامه باندې وشوه. د اف سي ویاند وایي چې دغه دوه کسان مطلوب و، دوی ته د عمران ډاکټر عمران فاروق قتل په کیس کې، او وایي چې دغه دوه کسان غیر قانوني توګه له افغانستان څخه پاکستان ته پرون چمن ته راوښته چې هلته دوی سرتېرو ونیول. تر دې وروسته بیا د ملیسا ځواکونه ویاند وایي چې دوی د بلوچستان صوبې او د مرکز وزارت داخله او ته دا خبر ورکړه، دغه پیغام ورکړه چې دوی دغه دوه کسان نیولي، او تر هغه وروسته دغه دوه کسان کوټې ته رامنتقل شول. تر هغه وروسته دا هم دا کسان اسلام آباد ته منتقل وي. د ډاکټر عمران فاروق چې په 2000 اسلام کال کې په لندن کې وژل شوی و، دغه دوه کسان یې په تور باندې وژل. ته هم د نورو کسان نه وژل، خو دغه دوه کسان د زه په دغه دوه کې مخه یو تنه چې خالد چندن نشي د کور ودانې په 2000 اسلام کال کې سند په یو درخواست وکړ چې دا د لیکلي دی د راځي لیکلي چې خالد چندن د دې خبرو له 2010 تر اوسه پورې کار کم دی ورکړي. خو بلې خوا ته د متحده قومونو مهم چې له خوا بیا رسمي توګه ویل شوي دي چې دغه دوه کسان چې د دوی سره د ګوند سره تعلق نشته، او دا یوازې دوه تورن کسان دي، دوه مشهور کسان دي چې د ډاکټر خالد ډاکټر عمران فاروق په قتل کې نیول شوي دي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه خدای نور ناصر سر د ټلیفون په کرښو. د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ. اوریدونکو، د پاکستان یو څېړنیز اداره پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز په خپل تازه رپورټ کې وایي شاوخوا شپږ کاله وروسته په هغه هیواد کې وسلوال بریدونه کم شوي دي. رپورټ وایي په پاکستان کې د شمالي وزیرستان عملیاتو تر پیل وروسته په خیبر پختونخوا کې د تاوتریخوالي پیښې 2 او په قبایلي سیمو کې شاوخوا 50% کمی شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم د ناامنیو کمیدو وجه د ضرب عضب په نوم پوځي عملیات دي، او آیا د پاکستان د خو او بدو طالبانو د توپیر تګلاره بدله کړې ده، او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ ځواب راکوي.
اسلام آباد میشته څېړنیز اداره پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز په جنوبی، منځنۍ او لویدیځ آسیا کې د تشدد پیښې ساري او د هغو اعدادو شمار راغونډوي. دغه ادارې په تازه رپورټ کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو یو کال پوره شوی دی چې په نتیجه کې په 2015 کال کې د تشدد پیښې 1.5% راکمی سوی دی. ریپورت زیاتوی چی تر عملیات لمخه با هر میاش شاوخوا یو سلسلور پینزوست حمله کدلی چی او سی شمیر پینزوست راکم سوی دی. اداره دا ایدا کوی چی دا لدوزر اتم کالا را پا دیخوا لمره زل دی چی دا تشدد پیشی کمیشی. ریپورت وای د ضرب عذاب اپریشن وړاندې په خیبر پښتونخوا کې به هر میاشت اوسطاً 450 پیریدونه کېدل، خو د روان کال په لومړنیو 15 میاشتو کې د حملو میاشتنی اوسط 12 ته رسیدلی دی. دا شان د ریپورت په خبره په قبایلی سیمو کې د بریدونو میاشتنی شره شاوخوا 1.5 شوه، خو اوس د غشمیر 14 ته راکم سوی دی. د دې څېړنیز ادارې د ریپورت تر څنګ د امنیتي چارو ځینې نور کارپوهان هم په دې واد کې د تشدد کچې راکمېتو وجه ضرب عذاب اپریشن یادوی. خو په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس کڅ هم د ضرب عذاب اغیزمنتیا منی، خوای د وسلوالو ډلو مشران په تیښته کې بریالي سوي دي.
زما په نظر کې اوسه پورې ادی چې کوم لیدران دي د طالبانو د ملیټنټ ګروپونو هغه نومونه زما په نظر کې نه دی راغلی اوسه پورې چې څه څه لاله کنه. زما دا خیال دی چې هغه اوس هم ژوندی دي او ګرځي، او نو ما ته دا ښکاري چې دا صرف وقتی یا وقفه پکې راغلی ده چې څنګه دوی ته بیا سپیس ملاو شي نو دوی به ضرور بیا اټک ونه کوي.
پر پاکستان نړیوالو افغانستان دا تور لګولی چې دغه هیواد د شاه او بد طالب تګلاره غوره کړې ده، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي وو او د ضرب عذاب عملیاتو له پیلېدو سره سم یې په وار وار دا وویل چې په شاه او بد طالب کې به فرق نه کوي. خو د څېړنیزې ادارې تازه رپورټ ته په کتو سره دا پوښتنه راولاړېږي چې آیا پاکستان په رښتیا هم د ترګړې پر ضد خپله مجموعي تګلاره بدله کړې ده او که څنګه؟ شاهد الیاسی په ځواب کې وایي
خصوصا افغانستان او پاکستان چې خبرې سره کوي دی کې پاکستان د تګلارې شوی وي چې بس مونږ به ملیټنټان نه سپورټ کوو، خو څه بنیادي په پالیسۍ کې ماته تبدیلي ناراضی کنا اوس کا چې د هیلپ کایم کنا نو هغه د انټرنیټ او جو مې تاسو یې دا د پاکستان ټول کار ورکړي هغه جو هغه تل کول د فارو وڅي دا شي کې دې چې دې سپورټ اوس لږ کم کړی دی ملیټنټ تاسو.
په اسلام آباد کې د پوځ په خوانی جنرال تلت مسعود بیا وایي چې ضرب عذاب اپریشن ډیری لسته راوړنې درلودلې دي، خو البته د وړاندیز کوي چې باید د ترګرۍ د لمنځ وړلو لپاره ځینې نور اقدامات هم وسي.
یوازې پوځي کاروایی کافي نه ده، له دې سره به په خاصه توګه ولسی حکومت ته ځینې نور اقدامات کول وي. یو خو په فاټا کې به چې کوم قانونونه دي په هغوی کې به د یوویشتمې پیړۍ له غوښتنو سره سم بدلون راوستل وي او دغه علاقه به د پاکستان له نورو سیمو سره برابروي. د دې تر څنګ چې د ترهګرو تنظیمونو کوم خلک بې لارې سوي دي په هغوی کې ځینې داسې سته چې هغه بیرته د ټولنې سره یو ځای کېدای سي، او بل دا چې تر څو دوی ته نظریاتي ماتې نه وي ورکړل سوې تر هغو پورې به ترهګري ژوندی وي.
تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول د ترګر بریدرسته حکومت په لومړي ځل د نېشنل اکشن پلان په نوم د ترګرې ضد یو پالیسي جوړه کړې وه، خو د کارپوهانو په وینا د دې پلان په عملي کولو کې لا هم ځینې خنډونه لیدل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستان وای لټولو هیوادونو سره د خ اړیکو پر تګلار عمل کوي، همدال عمل دی چې له مسکو سره د اسلام آباد اړیکی په خ کې دودی. د خبره 13 ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضی خلیل الله د ونیزي خبري غونډه پر مهال وکړه، شنو کې وای ل روسیې سره د پاکستان اړیکو خواله بد تر هغره او نشئی مواد او قاچاق پر ضد پر مبارزه خ اغیز ولري. تفصیل د ریاض مسخیل پر رپورت کې
د پاکستان پوز د مشر جنرل راحیل شریف د روس سفر په اړه د یو تپوس په جواب کې ویاند اوه 13 دوو کالو راسي د دوو ملکونو په تعلقاتو کې خواله شوی او تل راغلي زیات شوی دی. د زیات کړه
د ګورنمنت هاز امبارکد اون ا پالیسی اف کنستراکټیو انگیجمنت،
حکومت د سیمې ملکونو سره تعلقاتو په پالیسی عمل کوي او روس سره تعلقات د دغه پالیسی برخه ده. روس ته د منطقې یو اهم ملک دی او موږ غواړو چې روس سره هر څنګه کې تعلقات سیوا کړو. دا منګ دواړه خیزه تعلقات دي او د کوم درې ملک د اثر نه آزاد دي.
د پاکستان روس مخ په کیدونکو تعلقات او د دې د اثراتو په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود وې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خکېدل د ترهګرۍ خلاف جنگ او سیمهیز امن د پاره ډیر ګټور ثابتې دي شي دی وایي
دواړو ملکونو د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد یو بل سره مرستې کوي ځکه چې د دې نه دواړو ته یو شان خطر ده نو ځکه دواړو ملکونو د استخباراتو او اوس په کچ د یو بل سره د مرستو کوششونه کوي بل د قاچاق مخنیوي کې دواړه یو بل سره ولاړ دي د ورستو کې د پاکستان د فوز او دفاع وزارت لوړ پوړو د ورست دورې هم کړي او د هلیکاپټرو په سودا هم خبرې روانې دي نو زه وایم چې د دواړو ملکونو کوشش دی چې یو بل سره د دفاع او ستراتیژیکي چارو کې مرستې زیاتې کړي
همداراز چې مشال ریډیو په دغه موضوع د سیمه ایزو چارو د یو بل کارپو او پېښور پوهنتون کې د ایریا سټڈی سینٹر د مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی د دفاع سره سره روس په اقتصادي میدان کې هم د پاکستان مرسته کولی شي
کوم پاکستان ته د توانایي ضرورت دی هغه کې تیل او ګیس د پاره کوم ملک د نه قتل وی او د ایران نه راوستل وی او د ترکمنستان نه راوستل وی دې د پاره د روسي مدد ډیر زیات ضرورت وی بلکې و امریکای او د اټو قوت کار غلزي د داخله د کوم د پاره چین یا روس د سره تعلقات همیشه خصاتل غواړي
د یادونه دا چې د روانې میاشتې په 15 نیټه د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف د روس درې ورځنی سفر کړی وو د دین وړاندې 13 میاشت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم د ماسکو سفر کړی وو او هلته د روس د دفاع وزیر او نورو چارواکو سره د ملاقاتونو سربیره د سیمه ایزې سلامتۍ لړکی شوی یو کانفرنس کې هم ګډون کړی وو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واورید د مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ چپاش پک 121 کیلو هرتز اوري په پېښور کې د اورګزیو کډوال وایي د خوړو ترلاسه کولو پر وخت نه یوازې اوږد انتظار باسي بلکې ورسره پولیس او منتظمین بد چلند هم کوي په حاجي کیمپ کې د مرستو بیشلو په مرکز کې ګڼو کډوالو مشال رادیو ته ویل چې دوی بې وزله دي او مرستو ته اړتیا لري خو په ورځو تر انتظار وروسته هم ورته خواړه نه رسیږي خو د خوړو ورکوونکو ادارې منتظمین وایي هرې قبایلي سیمې ته یې ورځ ټاکلې ده او دا چې د کډوالو پوره خیال ساتي له پېښوره طارق اورګزی حال راکوي
حاجی شنو پنامه د مندوری سیمې متاثره کس مشال لډیو ته ویل پر اشن ځای کې د دوی دستونزو هیڅ خیال نه ستل کېږي
اگر مې ډېر سخته ګرمای ده او تا خو مخ تنګي وګوره تا دې نه د کای روغ را ده بار سره ای ور سوال ویلو دا غځې ته ور وای سوال ته دینه مخ کې کوم غو کټریک اگر ډېر خاصه په کور چلا وړو او دا کوم دا ډېر وټا کړو نه چلای دا
قبایلی سیمو نه د مختلفو شخړو په وجه بکرشیو کورانه او ته د غخوراکي توکو امداد د حکومت لخوا حرمیش ملاویږي رمضان ګل پنامه د درنیو سیمې یو بل سره کس مشال لډیو توای په حج کیم کې خوراکي توکو امداد ترلاسه کولو لپاره دوی پورا زور زو انتظار کوي
مزور ما دې مونږ درې مچلره ما شپه دی راته چې موږ غلي راته مو ترشن نه ملويږي مو ته تکلیف کې غریبانه دي خرچا نشته دي او پیسې نشته دي بس رشن رو خلو چې مو لوډ شو سہولت نشته دي مو ته
عبدالرشید بنامه یو متاثر کس مشال لډیو پلار غختنه وکړه چې رشن وشلو عماله دي دوی دستونزو ته پاملرنه وکړي
کوم سلوک وشول خلکو سره قبایلو سره زلنه اوس رئیس پنګیری وی سکونه ورکی پولیس تنګی نن نن نو باسی وید وید درې درې زل دغه ترې هوټل خپل کور نشته په هوټل کې خرچه کې 3000 روپیه راشن د کم سګای 2-4-5 روپیه خرچه کیږي آینده دې پر ځلانه کې سره سره ظلم سره کیږي کوم تنظیم دو په کور ترتیب ته جوړ کې کم لا کم زیاته کې کم سګان د خلکو سره ولا سکو مه برابر کې زه دوی نه بربرې نه بربرې کې کدوې بربرې بیا کول شي
په حاجی کیم کې دغه امداد لواري هومینیټیرین ارګنایزیشن د ادارې لخوا وشل کیږي د ادارې یو چارواکي غږ نو ورکول په شاد مشال لډیو ته ویل حرمیاش لسه منټه نه واخله تر 25 منټه پورې په دې وخت کې دغه امداد او رغزو کورما او د وزیرستان شاوخوا شل زره کورانه او تورکول کیږي دوی ویل هرې جنسې لپاره دوی خپل خپل ورځ مقرره کړې ده او زیاتوي چې دوی د متاثرینو پوره خیال ساتي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو په پاکستان کې ځنې کارپوهان په دې اند دي چې ښایي په هغه هیواد کې د واکمن مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ سیاسي کړکیچ زیات شي. دا کارپوهان تر هغه وروسته دا خبره کوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند له مشر آصف علي زرداری سره د چهارشنبه پر ماښام کېدونکې ملاقات څخه وځنډاوه چې زرداری د پوځ په خپله یوه وینا کې پر پوځ شدید انتقاد کړی و. رابعه اکرم خان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ د کړکیچ موضوع څېړلې ده.
د پاکستان وزیر اعظم که یو طرف ته د پخوانی صدر په پوست تنقید منفی اقدام ګرځولی و، نو بل طرف ته یې ورسره د چهارشنبه په ورځ مخکې نه ټاکل شوی یو ملاقات هم ملتوي کړو. په دې لړ کې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم تیره ورځ ویلي وو چې په وړمه ورځ د پخوانی صدر آصف علي زرداری بیان نه کم ماحول جوړ شوی و، نو ښه دا و چې دا ملاقات مؤخر کړی شي. ده دا هم ویلي وو چې د ملاقات ملتوي کولو په اړه د کابینې غړو وزیر اعظم ته دا مشوره ورکړې وه. د ملاقات نه کولو په اړه د سیاسي چارو یو کارپوه سلیم احمد وایي موجود د واکمن ګوند د ماضي ځینې تجربو له وجې احتیاط نه کار اخلي.
سیاسي پارټیانې په دې خبره خو پوه دي چې هغه یونیټي چې نو هغه د هغوی د بقا ضمانت ورکوي، خو د نواز شریف حکومت آلریډي چونکه دوه څلور داسې واقعات شوي چې هغه د ایکویشن غلط سایډ ته د فوج په معامله کې مخې ته ودرېدل، نو هغه د یېرې نه هم داسې ښکاري چې هغه دا ټایم چې دی نو فلحال هغه داسې تاثر یو شو کول نه غواړي چې یو نن بیان ورکړی شو او سبا هغه د زرداری صاحب سره ملاو شي او یو دا میسج ورکړي چې هغه ځینې خلک وایي چې دی د ده سره ولاړ دی، نو لا دومره لرې خو ورته فلحال ماته نه ښکاري چې دوی به دومره لرې لاړ شي.
د پخوانی صدر آصف علي زرداری بیان په اړه د حکومتي حلقو لخوا تنقید را روان دی، خو د تنقید وجې په اړه تیره ورځ د پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر په سینټ کې ویلي وو چې په سین کې چرته د پیپلز ګوند حکومت دی، هلته د رینجر چارواکي د خپل اختیاراتو نه تجاوز کوي او صوبایي حکومت په معاملو کې مداخلت کوي. سینیټر فرت الله بابر په وینا چې د رینجر د سین صوبې په بلډینګ کنټرول اتارټي په نامه دفتر باندې چاپه د هغې د اختیاراتو نه بهر ده. واضح دی په سین صوبه کې د امن امان صورتحال په اړه د رینجرز اپریشن د تیر یو نیم کال راسی را روان دی، او د دې اپریشن په اړه د سیاسي چارو پوهانو نظر وو چې دا کاروایی به صرف د متحده قومي موومنټ خلاف نه وي، بلکې د دې دویم هدف پاکستان پیپلز ګوند هم کې دی شي. هم دې لړکی سلیم احمد زیاتوي،
نو ظاهر خبره ده چې بیا داسې سیزنه چې کله راشي مخته چې حکومت سیاسي د یو چا دی او یو خاص انسټیټیوشن چې دی هغه په خپله مرضي معاملات چلوي، او بیا د هغې نه هم یو قدم مخکې ځي او چې د لیستونو خبرې کېږي او د دې خبرې کېږي او په هغې کې داسې ښکاري چې د پیپلز پارټۍ نوم به راځي، او بیا دا ریئکشن چې دی دا د هغې په جواب کې ښکاري.
د موجوده سیاسي کشیدګۍ به په مفاهمتي سیاست او په مستقبل څه اثرات وي؟ د دې په جواب کې د سیاسي چارو یو بل کارپوه اجازه هوتي وایي چې په اوسني حالاتو کې د سیاست صورتحال دا دی چې شاخوا ټول ګوندونه د ملکي سطح په ځای خپلو صوبو پورې محدود شوی دی، نو که دوی د مفاهمتي سیاست نه لري کېږي نقصان به یې جمهوریت ته وي.
اوس دوی کو تفصیل راځي، نو ضروري خبره ده چې هغه تفصیل به یوازې د ایوان پورې نه وي، یا به د پارلیمنټ پورې وي، یا به د سټریټ او د ورکر پورې وي، او فایده به ته درېم فریق اخلي. دا ما به خیال باندې چې په موجوده حالات کې مو پر راتلونکي مختلفو حالاتو کې دا د سیاسي پارټو په خپل مابین کې چې کوم اختلاف دی دا به جمهوریت ته نقصان رسوي.
واضح دی د نهي په ماښام په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو د لوړې په مراسمو کې پخواني صدر آصف علي زرداری ویلي وو چې د ملک ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو اوس په سیاست کې ګوتې نه وهي.
رابعه اکرم خان رپورټ موریده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په روژه کې د مرګ سزاګانو عملي کول ځنډولی دي. د پاکستان دولتي خبري ایجنسی د نواز شریف له خولې وایي د اعدامونو یا پانسیانو ورکولو عمل به تر اختر وروسته بیا پیلېږي. پاکستاني حکومت په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د مرګ سزاګانو باندې بندیز ختم کړ او تر اوسه یې شاوخوا 160 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړې دي. د بشري حقوقو ادارې او اروپایي ټولنې پر پاکستان غږ کړی چې د مرګ سزاګانې دې ختم کړي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی په وینا چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روژه میاشت په احترام کې د مرګ په سزا عمل درآمد په عرضي توګه ودرولې دي. خبر زیاتوي چې د لړکي د سینټ چیرمن رضا ربانی له وزیر اعظم نواز شریف سره خبره کړې وه چې د روژه په میاشت کې د پانسیانو ورکولو بندیز ولګول شي. د کومې وروسته چې وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وزارت ته هدایت جاری کړه چې په روژه کې د پانسۍ مجرمانو ته پانسی نه ورکوي. د ذکر ده تیر کال په پیښور آرمی پبلک اسکول له حمله وروسته د حکومت او پوز لخوا د ترهګری پر ضد منظور شوی قومي اکشن پلان تر مخه تر دې دمه د سلو نه زیاتو کسانو ته پانسی ورکړی شوی ده. دا د هم یادې وی چې د ملک مختلفو عدالتونو لخوا خواوشه 8000 مجرمانو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې وي. خو د تیرو سو کلونو راسې په پاکستان کې په پانسی غیر اعلانیه بندیز له وجې په دغه سزاګانو عمل درآمد ودرولې شوی وو. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ انتقاد کړی دی چې پکې د کاشغر گوادر لار لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لژمنې سره سم پیسې نه دي ښودل شوي. په بلوچستان کې اف سي ځواک د متحده قومي موومنټ د یو پخواني ډاکټر عمران فاروق په وژنه کې د ککړو دوو کسانو نیولو دعوه کړې. د اف سي ویاند خان واسي تېر ماښام په یو بیان کې ویلي د محسن علي او خالد شمیم په نوم دا دوه کسان یې له افغانستانه چمن ته تر اوښتو وروسته ونیول. په پیښور کې د اورکزیو کډوال تور پورې کوي چې د خوړو ترلاسه کولو پر وخت ورسره پولیس او منتظمین بد چلند کوي. دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال له انتظامی غوښتنه وکړه چې په سم ډول دې کډوالو ته مرستې ورسوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیر ورځ ویل ولسمشر اشرف غنی ته په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو طرحه یا مسوده وړاندې کړې ده. د تاجکستان دوه لوړ پوړي امنیتي چارواکي وایي د هغه هیواد له پولیس سره نږدې په افغانستان کې لسګونه سخت دریځي ورغونډ شوي دي. خو په تاجکستان کې د افغانستان سفارت پوځي اتاشي زمان الدین زمان وایي وسلوال د تاجکستان له پولې لري دي. د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس د چاپیریال یا ماحول په اړه په یو ښوونیز لیک کې غږ کړی چې بې له ځنډه د فوسل سون توکو پر ځای د انرژۍ هغه وسیلې استعمال کړل شي چې چاپیریال ته زیان نه رسوي. او یو لوړ پوړي روسي چارواکي له دې ویلو ډډه کړې چې آیا هیواد به یونان ته په پور پیسې ورکړي او که نه. د روسیې مرستیال وزیر اعظم ارکادی دوروکوویچ تېره ورځ اسوسییټډ پرس اژانس ته دا خبره پر داسې مهال کړې چې نن روسي او یونانی مشران له یو بل سره ګوري. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته مشال لړو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې کې د پاکستان په سیاسي صورتحال لیک کړی دی او وایي چې د پاکستان پیپلز پارټۍ ایگزیکټیو سینټرل کمیټې د پخوانی صدر آصف علي زرداری لخوا د پوز متعلق د بیان توثیق وکړو. د ادارې په وینا چې بل پل نورو سیاستوالو د زرداری د بیان غندنه کړې ده او وایي چې په دې موقع په پوز باندې نیوکې نه دي پکار ځکه چې پوز د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او پاکستان له ډېرو بحرانونو سره مخ دی نو د نورو بحرانونو توان نه لري. اداریا اخیری گواہی دا پاکستان سیاسی او عسکری مشر والے لا دا ملک دا بقا لپاره جنگ کول پکار دی نو باید چی دا پاکستان سیاست دانان غلطی نلٹوی او پا پاکستان کی دا مسلو حل ولٹوی او دا خپلو بیانونو دوران دا احتیاط نکار واخلی او ټول مسلے پا فام و تفہیم ہواری کری او دا دی ترسنگ دا پیخور نخپریدون کے مشرق رسپان خپل اداریا دا خیبر جنسی پا بندو کارخانو پرانستلو لکلی او وای چی دا خیبر پختونخوا گورنر دا تیر شپگو کالو راخسی دا خیبر جنسی بندو کارخانو بیا پرانسته وکړه کوم چې د هغه ځای د خلکو او د کاروبار بیا شروع کېدو یو زیری دی او ډیره د خوشحالي خبره ده. درې مخ کلی کې چې د دې عمل سره اوس د کډوالو د واپسې عمل هم توندول پکار دي خو یوازې دا کافی نه ده چې زړې بندې کارخانې بیا چالو کړې شي بلکې ځایي خلکو لا کاروبار چلولو لپاره نورې اسانۍ او سہولتونه ورکول پکار دي چې د مهاجرت نه پس په واپسې دوی د خپل کور انتظام په خ ډول اوچلوي او دوی د واپسې وروسته حکومت بوج پاتې نشي. ادریا اخري کې لیکي چې د خیبر ایجنسی خلکو د ملک او قام د بقا لپاره قرباني ورکړې دي او حالات تقاضا کوي چې ملک د دوی لپاره د نور موراتو اعلان وکړي چې ورسره به دوی په خپل خپو د ودرېدو جوګ شي. امید دي چې راتلونکي ورځو کې د حکومت لخوا سیمه کې د ترقیاتي کارونو پیل هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کشمیر ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې په نړۍ کې د اټومي وسلو په اړه روانو بحثونو ته کتنه کړې ده. هلته ډیلی بیسټ لیکي په یمن کې د القاعدې پر څانګې تر بریالۍ ډرون بریدونو وروسته اوس دا ډله اندېښمنه شوې چې ښایي په لیکو کې یې جاسوسان دي. منور شاه د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره
کشمیر ټایمز ورځپاڼه په نړۍ کې د ایټمی وسلو په اړه خپل د مقاله کې لیکي. نړیوال په دې بحث کوي چې آیا د ایټمی وسلو د جوړېدلو نه پس دنیا محفوظه شوې ده او که څنګه. په دې بحثونو کې دا خبره د یو لوی حقیقت په توګه مخې ته راغلې ده چې د ایټمی وسلو د ایجاد نه پس د دوو ایټمی وسله لرونکي هیوادونو ترمنځ نیغ په نیغه جنگ نه دی شوی. د ورځپاڼې په وینا د ایټمی وسلو په اړه نړۍ په دې خبره هم متفق ده چې دا وسلې کم شمیر خلکو ته په لوی شمیر د انسانانو د تباهۍ د استعداد خطر رامنځته کوي. نو که څه هم دا خبره کول اسان دي چې د ایټمی وسله لرونکي هیوادونو ترمنځ جنگ ډیر کم امکان لري، خو د پاکستان او هند تعلقات د غیر یقیني حالاتو سره مخامخ دي چې تل یې نړیوال د اندېښنو سره مخ کړي وي. ورځپاڼه لیکي چې هند د ترهګرۍ د مسلې ښکار دی او پاکستان په دې کې ککړ بولي. دا را د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې سیمې کشمیر مسله هم پرته ده. بل دا چې پاکستان کې په اندرونی توګه هم استحکام د اندېښنو سره مخ دی. نو دې ته په کتو سره دا خطر شته چې که په نړۍ کې کله هم ایټمي جنگ جوړیږي نو هغه په جنوبی ایشیا کې امکان لري. بلخوا ډیلی بیست مجله لیکي جهادي ټولنیزو رسنیو د چهارشنبې په ورځ ادعا کړې چې په جزیره عرب کې د القاعده یمنی څانګې یو مبینه جاسوس وژلې دی. په حمام الحامد نومې دغه تن تور و چې د تیرې هفتې هغه ډرون برید لپاره یې جاسوسي کړې وه، کوم کې چې د القاعده دویم نمبر مشر ناصر الوهایشي ووژل شو. مجله لیکي په ترهګرۍ نظر لرونکي کارپوهان وایي په ټولنیزو رسنیو د جهادي کسانو او ډلو بحثونه ښایي چې د القاعده په جزیره عرب څانګه کې جاسوسان ننوتي دي. د جهادي ډلو په نظر دا کسان د یادې ډلې د مشرانو په اړه امریکا او د هغوی اتحادیانو ته معلومات ورکوي. د مجلې په وینا امریکا په یمن کې د ځانګړي عملیاتو ځواکونه یا سفارتکاران نه لري، خو د دې باوجود په دې کې بریالي شوه چې د القاعده د یمنی څانګې مهم مشران ډرون بریدونو کې پناه کړي او همدې خبرې یا د وسلواله ډله په فکر اخته کړې ده. څېړونکي وایي په ډرون برید کې د الوهای شي د وجل کېدو نه پس القاعده د جاسوسۍ په تور د حمام نومې دغه تن په شمول درې کسان وژلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تازه رپورټ وايي په اوکراین کې د شخړې له کبله روسیا د کډوالو په یو لوی هیواد بدل شوې ده. رپورټ وايي د اوکراین د جګړې لپاره تر اوسه له 2.5 لک زیات اوکراینیان روسیې ته د پناه غوښتو لپاره ورغلي دي. د ملګرو ملتونو دا رپورټ وايي چې روسیا د نورو هیوادونو وګړو په نسبت اوکراینیانو ته په اسانه پناه ورکوي. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنری په راپور کې ویل شوي چې د اوکراین د جګړو له پیله تر اوسه پورې تر 2.1 لک زیات خلک د موقتی پناه لپاره روسیې ته تللي دي، چې دا په 2014 میلادي کال کې د هغو کډوالو په سلو کې 9 نوي کېږي چې په روسیه کې د پناه غوښتنه کړې ده. له بلې خوا د ملګرو ملتو د کډوالو اداره وایي 3.3 لک نور د جګړو له کبله د 2014 کال تر پایه په اوکراین کې د نننه بي ځای شوي او 9 زره اوکراینیانو نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. روسیې په 2014 میلادي کال د 90% پناه غوښتونکو پناه منلې ده. د بشري حقونو ډلې وایي د اوکراینی کډوالو د منلو پروسه په روسیه کې د نورو کډوالو د منلو له بهیر سره توپیر لري، ځکه چې په تیرو کلونو کې نږدې 1 میلیون بهرنیانو روسیې ته د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي چې انتظار دي. په تیرو کلونو کې روسي چارواکي په دې بدنامه ول چې د نورو هیوادونو له مهاجرو سره بد چلند کوي او یوازې په سلو کې 15 پناه غوښتونکي مني. د روسیې د قوانینو له مخې کوم کسان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ځي او د پناه غوښتنه کوي لومړی باید په 24 ساعتونو کې د کورنیو چارو وزارت سیمه ییزې څانګې ته مراجعه وکړي. که څوک ځنډ وکړي بندې کیږي او د پناه غوښتلو پروسه یې هم ځنډول کیږي. خو د اوکراینی پناه غوښتونکو په برخه کې د روسیې چلند یو مخ توپیر لري. د اوکراین د ختیځ په جګړو کې تر اوسه پورې 6400 ملکیان او پوځیان وژل شوي دي.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
له وسلوالو بریدونو څخه د تعلیمي ادارو ژغورل لپاره نړیوالې اتحادیې جی سی پی ای اے په خپل تازه راپور کې پاکستان په هغو شپږویشتو هیوادونو کې یو ګرځولی چې پکې په جګړه ځپلو سیمو کې دولتي او نادولتي ادارې او کسان د سکولونو ودانۍ کاروي. د دې اتحادیې له وینا سره سم د پوځي یا جنګي مقاصدو لپاره د ښوونځیو ودانیو استعمال پر تعلیمي نظام او فعالیتونو منفي اغیز لري چې له کبله یې ماشومان متاثره کیږي. آیا پاکستان د دې منفي اثراتو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي او کنه؟ ملیحه میرزاده د دې پوښتنې ځواب راکوي.
د روان کال د مئی په میاشت کې 30 هیوادونو په ناروې کې د سکولونو د تحفظ په یو اعلامیه دستخط وکړي. دغه اعلامیه لاسلیک کوونکي هیوادونه به اوس په هغو تجویزونو د عمل کولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي چې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره وړاندې شوي دي. په دې کې یو مهم وړاندیز دا دی چې پکار ده په شخړه ځپلې سیمه کې د پوځ لخوا د تعلیمي ادارو د استعمال مخنیوی وشي. تعلیم د هر قسمه بریدونو نه د بد ساتلو لپاره جوړ شوی نړیوال ائتلاف جی سی پی ای اے تیر کال پاکستان هغه هیواد ګرځولی چې پکې وسوال او پوځ د خپلو مقصدونو لپاره د شخړو پر مهال د سکولونو ودانۍ استعمالوي، خو پاکستان د سکولونو د تحفظ په دغه اعلامیه دستخط نه دی کړی. په داسې هیواد کې چې پوځ یې له وسوال یا غیتوب سره مخامخ دی او د ختمولو لپاره په قبایلي سیمو کې کاروائی کیږي، د تعلیم د تحفظ لپاره پاکستان ولې په دغو هیوادونو کې نه شاملېږي؟ په پېښور کې یو تعلیم پوه بشرا قدیم حیدر د دې پوښتنې په جواب کې وایي
کو دا ساين کې نو مين چې دا خو وی اکسپټ کړی چې موږ سره کانفلیکټ هم روان دی او دا به بیا ذمہواری شي د سټیټ نو سټیټ لازم خیال چې دومره سترونګ چې دا ټول ذمہواری واخلي، فل سپورټ هم دوی دی پیز لنه ورکړي. اخی نه علاوه خو کوم دا څه کار نه دی کړی چې یا ایجوکیشن ته ایکسترا سپورټ ورکړي دی، یا د بجټ کې سړي د زیات پیسې خو دي زمو ماشومان سم لګیا د سفر کې په دې تیرو ديان لسو کالو نه تر کم نه چې دا وارنټر را روان دي، زمو ماشومان او ګلونه خراب شوی دي، چټیانونه پاتې شوی دي. نو خدای ساين کو بس بیا هو غم نشته، بیا هو ټول غم د حکومت ته، او حکومت لا چې دینو دون را سترونګ نه دي چې وی به دا ریسپانسیبিলিټی په خپل او ګو باندې واخلي.
د جی سی پی ای ای په خبره کله چې مسلز واکونه د سکولونو د ودانو استعمال د خپل اډو پیرکونو د وسلو ساتلو تربیتی میدانونو او د کډیانو د ساتلو د ځایونو په توګه کوي، نو نه یوازې لسکولونو ماشومان بهر وتلو ته مجبور شي بلکې د غوډانې د وسلوالو لپاره یو پوځي هدف هم ګرځې دی شي. خو د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاوای چې په پاکستان کې وران شوی سکولونه پوز بیا جوړوي او کله هم دا سینه دی شوی چې پوز په یو وخت د سکولونو استعمال کوي چې پکې ماشومان هم وي.
دا چې مغربي ملکونه دي هغه د دې د کلچر نه د حالات نه خبر نه دي. کله یو هیواد کې دا قسم حالات دي چې لکه څنګه چې پاکستان کې جوړ شوی نو سکولونه تا خلک نه دي، ځکه دا لا انفورسینګ ایجنسی چې دي نو هغه څه کې ډېر تعداد کې لاشي نو هغه به کم ځای کې وي. هغه نارمل چې سکولونه یا داسې خالي ځای نه هغه استعمالوي، په دې باندې څه فرق نه پرېږدي. زما په خیال سکولونه هسې دا چې کوم عناصر دي دوی سکولونه ټارګټ کوي او تاسو ته پته لري چې کوم سکولونه دي ټارګټ کوي. سبا کې زمونږ عمر کې خاص کر رہے علاقوں کی کیونکہ عام سے کزارت موجود نہیں ہے نو ہمیشہ فوج زبط سیر میں گزارہ جو رہی ہے.
د کارپوهانو په خبره دا ضروری ده چې پوځي کاروایی کې نو نتیجه ورکوونکې دی وي او په شخړه ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو یو دوامدار طریقې کار موجود وي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. اوردونکو جمهوریت خبرونه خو به درته ورسته تقریبا دو درې غړې ورسته در خبرکو په پاو کم دوو بجو باندې خو وس وخت شوه د اونیز خبرونه روخانه مستقبل پر روخانه مستقبل خبرونه کې به د ازلتاسه په جنوبی کوریا کې د بورسونو یا سکالرشپونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. تاسو به واورئ چې څنګه زده کوونکي کولای شي چې له پښتون میشتو سیمو غوښتنلیکونه جنوبی کوریا ته واستوي او هلته د زده کړو سلسله جوړه کړي. په دغه خپرونې جوړونکی منور شاه دی او دا خپرونه تاسو نن په تکراری بڼه اورئ. نو راځئ چې ټول ورته غوږ شو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت دا دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي ترلاسه کولو پسې یې تلل پکار دي. سیړون کې وای په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم پر نه حل کېدلی شي او بلا هیڅ یو لار نه لري د نوي کول زمواري جوړیږي چې د خپل سیمه د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاويږي تر لاسه کول یې فرض دی. یو نوې سروې ښایي چې په جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار ډیر ښه دی. د روښانه مستقبل په نننی پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی. د لړکې مو د خیبر پښتونخوا د جنوبی سیمې لکی مروت د اوسیدونکو محمد عمر سره خبرې کړې. نوموړی د مهال د جنوبی کوریا د دیګو خار په کینګ پوک نومې سرکاري یونیورسيټي کې د کیمستری په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې پښتنه چې جنوبی کوریا ته په خاص توګه د مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغله محمد عمر وای
شروع کې خود هر څه څنګه خواهشي چې ډاکټر جوړ شي یا میډیکل انجینیرینګ شوبې ته لاړ شي نو زمام ډېر زیات خواهش چې زم میډیکل شوبې ته لاړ شمه. خو بس هغه اف اس سي کې مو پری میډیکل او بس هغه څه د قسمت خبره به ورته وایو چې زما میډیکل کې ایڈمیشن اونر شو. نو ما بیا هغه نه پس خپل تعلیم لګ مخکې بوتلو بی ایس سی مې وکړه اوم د ګورنمنت ډیګری کالج لکی مروت نه تعلیم خواهش می ډیرو. نو هغه د وزن بیاز لاړم پېښور یونیورسيټي ته. البته می کیمستری ډیپارټمنټ شوبه کیمیا چې ورته وي نو هغه نه ما ایم ایس سی وکړه. ما وی چې تعلیم سلسله بلګ نورم زمخ کې بوزم نو ما ایم فلم هم جاری وساتلو هم پېښور یونیورسيټي کې. خو بیا هم هغه دوران کې زما ساوت کوریا کې پی ایچ ڈی د پاره زما ایڈمیشن دلته کنفرم شو. نو ما وی ډیر ماته ډیر خمو کومل شو او ځان می ډیر خوش قسمت او غړل نو مزه دل ترالم پی ایچ ڈی د پاره.
نو موري نامو پختلی چې د جنوبی کوریا په یونیورسيټیو کې د داخلي لپاره څه کول پکار دی؟
هغه د پاره پهل خدا کول پکار دی. نن سبا چې څنګه بهر ملکونو یونیورسيټانو کې ټولو نظر شي دی هغه آیلټس ورته وی انټرنیشنل انګلیش لانګویج ټیسټینګ سیستم هغه په ترو هغه په پهل پاس کړي او پروفیسر سره به رابطه کی اوسی کی هغه یو بهر ملک یو یونیورسيټي پروفیسر تبا خپل ډاکومنټس را لګي چې هغه هم هغه مضمون سره شي ریلیټډ وي. د دې مضمون مې مثال په تور باندې زما مضمون کیمستري او نو ما هم د خپل شوبې سره متعلق یو پروفیسر سره خبر وکړه او په انټرنیټ په ترو باندې او هغه دغه مې وکړو. نو هغه تما خپل سی وی مکمل بایو ډیټا هر څاغه ما هغه ته اولیګل او هغه چوکتل چې بالکل زما سره متعلق دي او ریلیټډ دي. نو هغه نه پس هغه ما ته بالکل وې چې بالکل تاسو دلته راتلی شئ.
محمد عمر وای د انټرنیټ لوجه معلومات تر لاسه کول ډیر اسان شوې دي. کڅوک هر هیواد او هر یونیورسيټي ته تل غوړي نو د انټرنیټ د لارې ځان په هر څه خبرولې شي.
ما خپل انټرنیټ باندې هم دا شی یو کتلو چې بهر یونیورسيټي مثال په تور ساوث کوریا یونیورسيټي ما کولاو کړل او هغه کې مختلف یونیورسيټيان براشي. نو هغه کې چې کوم یونیورسيټي کې تاسو متعلقه شعبه ده هغه کې به تاسو لار شي او انټرنیشنل افیس والا یا افیس کوم ریکوایرمنت یا دغه هغه شعبه ته لار شي او هغه کې پورا هغه معلومات لیکلی وی چې څنګه به تاسو د هغه یونیورسيټي سره ریکوایرمنټس سره لوازمات دي هغه لوازمات تاسو پورا کړئ او پروفیسر مون قائل کړئ چې یاره زستا سره ایڈمیشن اغستل واړم نو بیا لاره ډیره زیاته اواره شي.
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکه ورکولو ویره وي. د جنوبی کوریا د یونیورسټو په حق لا سم او کره معلوماتو لپاره څه احتیاط پکار دی؟ محمد عمر په دې پوښتنه وایي.
مونږ چې کتلې دي ساوت کوریا کې داسې څه یونیورسټیانی یا څه داسې سیزونه زما د نظر نه نه دي تیر شوي چې هغوی داسې لکه یو کس سره دوکه کوي یا څه په فریب باندې یا دغه کوي. څومره چې ساوت کوریا والا یونیورسټیانی دي دا ټولې نیشنل یونیورسټیانی دي، ټولې د حکومت د دغه د لاندې دي، د نظر د لاندې دي، او داسې هیڅ دغه نشته. ساوت کوریا سیستم او نظام او تعلیم یې زم چې په دنیا کې یو منل شوی نظام تعلیم دی. که هغې سره رابطه کول غواړي نو هم هغې یونیورسټي کې هم هغې پروفیسر د سره څه سټوډنټان وي نو هغې ته هم میل کولی شي، هغې پروفیسر ته هم میل کولی شي، ایون هغې دغه ته هم میل کولی شي. نو انشاءالله هغې هغه کسان چې کوم دي هغې هغې ته پوره معلومات ورکولی شي دي.
محمد عمر وای چې د هیواد کې زیاتره یونیورسټیانې سرکاري دي. د دې وظیفې یا سکالرشپ په اړه نوموړی وای.
تاسو دې چې دا د سکالرشپ یونیورسټي د طرف نه دی ټیک شو، او پروفیسر زمونږ چې کوم هغه د فیس دی د سیمستر فیس دی هغه یونیورسټي برداشت کوي، او باقي زمونږ چې کوم هغه د میاشتې سکالرشپ مونږ ته راکوي هغه د پروفیسر د اړخ نه دی. هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه وي، هغه پروجیکټ اخلي، هغه پروجیکټ په سر باندې هغې ته فنډ میلاویږي، او هغې فنډ کې بیا هغې ځان سره مختلف سټوډنټان ځان سره ایډمیشن ورکړي، او هغې کې هغې هغه سټوډنټانو ته هم سکالرشپ ورکوي.
محمد عمر زیاتوی د پښتنو خویندو لپاره هم په جنوبی کوریا کې د تعلیم موقع ډیره برابر ده، یعنی دوی د خپلو روایتو او مذهبي عقیدې مطابق د ژوند ترڅنګه اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د دې نه علاوه ټولو بهرني طالب علمانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسټۍ لخوا هر ډول مالی مرستې رسیږي. په جنوبی کوریا کې د داخلو د نیټې په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي.
دی ولا خدا سنی چې دلته ځي سیمستر شروع کیږي مارچ، او یو مارچ کې شروع کیږي چې هغه ته وي سپرینګ سیمستر، او بل سیمستر شروع کیږي د ستمبر د میاشتې نه، لکه دا اوس ان شاء الله دا بل میاشت شروع کیدو والا ده، دی ته وي دی آتم سیمستر. او دی کې داخلو د پاره به تاسو د مثال په تور باندې که ستمبر د میاشتې لپاره څوک رور یا خور داسې اپلای ورته کول غواړي، نو هغې به یونیورسټي په ویب سایټ باندې د دې خپل یو تاریخ کیږي، او هغه تقریبا یو سیمستر پیل وي. لکه که ستمبر ته اپلای کوي نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغې دپاره اپلای کوي، او که هغه وشي نو هغې نه پس به هغه څومره چې لوازمات ما تاسو ته پیله وړاندې وي چې لکه ایلس به کوي او پروفیسر سره خبره او داسې ځونه هغه به دا پوره کوي، او هغې نه پس به بیا د ستمبر کې کېږي. بلکه دی د دغه میاشتې دپاره کوي د مارچ میاشتې دپاره، نو هغه به بیا دی جون یا جولای کې هغې ته اپلای کوي.
محمد عمر د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمه سره تعلق ساتي، او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسټۍ نه په کیمستری کې پی ایچ ډی کوي. وای جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت، او داخله پکې په اسانه ملاويږي. هم په دې موضوع د یوې لنډې د مینه پس نور معلومات هم درکو. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات درکو.
د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسټۍ کې د فزیکس په څانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وایي خپل خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سر ټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وي که څنګه، نوموړی په دې حق لوایي.
شته سیزنو کې وي، سیزنو کې نه. خو نن سبا خو اوس داسې شته چې اکثر کله پر موږ راغو، نن سبا دی هغه ټایم خو چې تله مای پلی کول هغه ټایم نه و داسې. هغه ټیم صرف تھرو ای میلز باندې بس کنټیکټ وشي او یا تاسو سی وی وګوري تاسو ډاکومنټ صرف چیک کړئ. خو نن سبا داسې دی چې دوی یو طرحه چیک کړي لکه څنګه یورپ اور چین هغوی تاسو ته انټرویو لپاره کال کړي تاسو ته فون وکړي نو اوس شته دی. خو هغه ټایم داسې نه و داسې چې کله هغه چې کله پروفیسر وغواړي یا چې هغوی داسې ډېر کانفیډنټ نه سټوډنټس باندې چې هغه اخلي نو بیا هغوی ورته کال وکړي چې زه د سره انټرویو کوم یا اسکایپ باندې یا ټولنیټ باندې یا فون باندې به انټرویو.
محمد عادل وای د هیواد کې د داخلي په وخت د یو طالب علم خ نمبر ته دومره اهمیت نه ورکول کیږي لکه سمره چې د هغه پوها او عملی کار ته ورکول کیږي.
د ګریډ هم ګوري خو ګریډ دومره میټر نه کیږي چې سمره تاسو او چې کوم فیلډ کې تاسو کار فیلډ کې تاسو زیات کار کړی وي اوس ایکسپیرینس دی نو دا زیات پرفرنس ورکوي په نسبت د دې چې تاسو ګریډ دی خو یا تاسو د ټاپر یا تاسو ګولډ میډلیسټ یې دا دیزی کې خلک اوس مونږ خپل تاسو سوخت ډیر کو کورس ورکمو کو دلته کې دی مونږ ته وایي چې کورس ورک څه دومره امپورټنت نه په دې باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ ته ریسرچ باندې توجه ورکړي کنه چې څومره تاسو خو ریسرچ وشي خو په پر خو اپلیکیشن وشي هم راځه هغه سټوډنټ هم ملي تاسو ډیگری یا دا لیب یا پروفیسر په نظر کې تاسو مقام جوړي.
نوموړی وای د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسيټي وظیفه تر لاسه کړي بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنې او نور خرص خوراک لپاره د خرچې خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نوي.
دا مخکې نه ځای کېږي پروفیسر سره دی باندې ټول خبره کیږي دا څنګه درته وی پروفیسر ته بیا ولي کی چې راځه دا څوب تاسو ته دومره پات من درکوم دې کې تاسو خپل ډرمیټري او خپل فوډ ارینج کوئ تاسو خدای ته چې پروفیسر تاسو ته پروفیسر هوته لکه ډرمیټري هم فی هغه ور کړی نو هغه ډیر ویر کیسه زیاتې کم کیسه زیاتې خو مینلی دا چې هغه چې کوم د تاسو ته ډیسایډ شوی الډی پروفیسر زه تاسو ته دومره پات من درکوم او ټیوشن فی چې کوم دا غي نو ډیسایډ نه وي هغه دې بس هغه خو بیا خبر نه یاوي.
محمد عادل وای د پروفیسر لړخه یو طالب علم ته د 1500 نه تر 1500 ډالر پورې د میاشتې خرچه ملاويږي یعنی ځنې پروفیسران زیاتې پیسې ورکوي او ځنې کمې. خو نو موړی وای چې په خرص خوراک او استوګنه د 1500 ډالر د میاشتې نه هم کم خرچه راځي.
دا دلته کې سنگل پرسن چې کم دی اباوت مینچ 500 ډالر پورې هغه ځان کور هغه کولې شي اسې خرچه او تقریبا 400 یا 500 پورې لکه دې زی خرچه هغه کو د منتھلی انف ساري دبا آی کی دې ټرمټ چې هغه فرم کم اکوموډیشن دا وی هغه کولې شي او فوډ هم لري درس کولې شي دا تقریبا کم راځي خو بس خو دا د چې کیږي په گزاره پکې کیږي چې وخت پکې دی.
نوموړی وای د علم په طلب کې دا سفر کړي او د هر ډول حالاتو مقابله ته ځان تیار ساتي خو تر دې د مورته هیڅ مشکلات مخې ته نه دی راغلي.
نه جن پکې خمس دار تیرې تیرې دې شې خپل ول چې ډیر زیات خلک یو ور ټکو فراق چې کم دی نه خو دلشته دی مسلم یا حلال فود سپلای فود او پاکستان نه هودي سره شاس دی هغه دی وساغي سپلای کی فود وساغي نو اوس خو جن په ډېر خپل تیرې کې د نه کمپیر کومه نن سبا حالات کې پاکستان سره نو د بجلی پرابلم نشته نو د شتګرته پرابلم نشته نو از هغه څه نو ډېر پیس ول دی.
محمد عادل خان وای چې د یورپ او امریکا په نسبت جنوبی کوریا کې داخله کول اسان دي او پکې د تعلیم معیار هم د غربي نړۍ نه اخته نه دي. نو مولې د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په مضمون کې د پی ایچ ڈی اعلی تعلیم ترلاسه کوي.
هم دې سره د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212141 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.